سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالۍ په هیله زه ناشه باشنا او زما قدرمن همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو بیا هم د تل په څیر په مهم موضوع د درنو ملمنو سره بحث لرو ملګری ملتونه وی افغانانو ته د روغتیا خدماتونو وړاندې کولو لپاره 500 میلیون ډالر ته اړتیا ده لبل خو په افغانستان کې د پولیو دریمه پیخه هم ثبت شوې ده دا چې پولیو به څنګه او په څه ډول د افغانستان نه محو کیږي یا امکانات شته د کنشته په دې برخه کې څومره حل زل شي وي همدارنګه د روغتي خدماتو پر اسولو کې د نړۍ مرسته څومره ماسره او څومره اړینه ده آیا نړۍ به د غمرسته چې د روغتي نړیوال سازمان غوښته ده ورته برابر کی کنه دا د افغانستان روغتي خدماتو رسولو په برخه کې ارتیاوی پورا کول شي کنه دا نور ورته پښتنه په خبرونه کې ملمانه زوابي
بلې شنوندگان عزیز در مورد صحت است و ای که خلایی که از نبودن کمک های بین المللی به افغانستان در قسمت صحت و وانمود خواهد شد چه تاثیراتی روی صحت و خدمات آن در افغانستان خواهد داشت ما در برنامه امشب روی ازو صحبت میکنیم ولی قبل ازو میپردازیم به اخبار این ساعت
بله درانو اوریدونکو د سیمیاو نړۍ خبرونه په ګډه اورو بیا به درانه ملمانه چې په دې خبرونه کې به باس مونږ سره وکړي هغه به هم تاسو ته درو پیژنو مونږ سره اوسئ
سلام د دې مهال خبرونه ته خرغلاست ویان سمی ولا جلال زای د افغان خزو وی وړې دلی د پنځمبه په سهار د تخار ولایت په مرکز طالقان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سیاستونو پر ضد مظاهره وکړه دا اعتراض د تخار د خزو د یووالي او پیوستون سپې په نوم خوځښ له خاطر سره شو د غډلې امریکا غاک ته وویل چې له 2 دقیقو وروسته طالبانو د دوی د مظاهره مخاوني ولا او مظاهره ودرول شو دوی شارونه ورکول خزي نشي لمنځه تللی او لزدکو د انجونو بي برخي کول جهالت دی بل خدای متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه په رسمیت نه پیژني د دې شورا په وینا طالبانو تر اوسه خپل ژمنې نه دی عملي کړې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په بشري چارو کې د طالبانو د مداخله په شک په یو شمېر سیمو کې مرستندوی عملیات ځندول شوې دي په دې اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت بیان ماتیو میلر وویل
موږ له مؤسساتو څخه چې هر پروګرام عملي کوي د څارنې او راپور ورکولو الزامات لرو د بې‌ثبات او غیر مناسبت محیط په شمول زبایت وایم څو داسې بلګشته چې موږ په بشري چارو کې د طالبان د مداخله په شک خپل عملیات ځندولې دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي پروان 2023 کال کې افغانستان کې د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالر ته اړتیا ده
اوچا د پنځمبه په ورځ د مې په 15مه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې مختلف ټکانونه د روغتي په برخه کې د دغه اړتیا سبب شوی دی د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د ژوند د ژغورنې روغتیايي خدماتو په برخه کې نه پنګونه به په افغانستان کې د ډیرو اړو کسانو ترمنځ د مړینو د شمیر او د ناروغۍ د زیاتېدو سبب سي او چا ویلي چې په 2023 کال کې د 15.5 میلیون خلکو ته د اړینو روغتیايي خدماتو د برابرولو لپاره 4.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده د ملګرو ملتونو د یو اټکل مخې په افغانستان کې روان کال بشري روغتیايي خدماتو ته د اړو افغانانو شمیر 12.5 میلیون کسانو ته رسیږي شافیا سردار امریکا جغ
تاکر شوې ده چې نن د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر لای راستن د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړې د اوکراین د تماس په ډله کې هغه په لسګونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید په خاطر د کیف ننګ کوي د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هیله مند دی چې F-14 جنگی الوتکې به ژر وروسپارل شي د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکراین د تماس دفاعي ډلې په آنلاین غونډه کې به په دې بحث وشي چې څنګه د اوکرين د ځواکونو زغراواله برخه او هوایي دفاع د روسي د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیوړی کې داشي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ می څلورویشتمه جوزا دریمه د سند ایالت له زندانونو څخه د ماشومانو په ګډون شپږ شپېته افغان بندیان خوشې شوي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنوی ته په یوې استول شوې اعلامیه کې ویلي چې دا خوشې شوي بندیان د طالبانو د حکومت په مصرف د چمن سپین بولدګ له لارې افغانستان ته استول شوي دي. زی احمد تکل وایي دغهونی ورده چې تردا مهاله د پاکستان له بیلابیلو زندانونو څخه 2340 پورې افغان بندیان د اسلامي امارات په هڅو آزاد شوي او خپل هیواد استان شوي دي. په افغانستان کې د پولیو درېمه پیښه ثبت شوه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت شوې چې له امله یو دیرش میاشتنی ماشوم اغېزمن شوی دی. له دې سره په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر له ننګرهار ولایت څخه دریو تنو ته ورسید. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو د ستایلو په ترڅ کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو غږ وکړ چې د واکسیناسیون هڅې ګړندۍ کړي او فعالیتونه زیات کړي څو ماشومان له دغه لنجمنې ناروغۍ څخه وژغورل شي. سپینه مړۍ وایي چې له افغانستان څخه متحده ایالتونو ته د متحدینو د انتقال بهیر روان ساتلی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږی کوونکی جان کربی د چهارشنبه په ورځ وویل دا زموږ یو جدي مسؤلیت او ژمنه ده او د انتقال بهیر نه دی درېدلی او نه هم په پام کې دی چې ودرول شي. جان کربی زیاته کړه موږ تر دې دمه تر 100 زیات افغانانو ته په متحده ایالتونو کې ښه راغلاست ویلی دی. له افغانستان څخه د متحده ایالتونو د متحدینو د انتقال بهیر د 2021 کال د جولای په 1 پیل شو. امریکا تر اوسه له افغانستان څخه څه باندې 125,000 کسان استلی دي چې شاوخوا 9,000 بیا امریکا ته انتقال شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوال اسد عمر له خپلو دندو او بل سیاستوال فواد چودري له ګوند استعفا ورکړې ده. اسد عمر له زندانه خوشې کېدو وروسته پلازمین اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د مې نهمې پیښې غندې او له هغې نیټې وروسته چې کوم وضعیت رامنځته شو نشي کولی د ګوند مشري وکړي. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د تحریک انصاف یو شمېر مخکښو مشرانو له دندو د جلا کېدو اعلانونه کړي دي. د مخکې د تحریک انصاف ګوند د حکومت پر مهال د پاکستان د بشري حقونو پخوانی وزیر شیرین مزاري، عامر کیانی او فیاض الحسن چوهان هم د تحریک انصاف مخکښ غړي دي چې د مې نهمې د پیښو په تراوې له ګونده لارې بیلې کړي دي. نامتو او تلی امریکایي سندرغاړی تینا ترنر له اودې نارغۍ وروسته د 3 کالو په عمر مړه شوه. په ټوله نړۍ کې د ترنر له 150 میلیون څخه زیات ریکارډونه پلورل شوي دي او 12 د ګرامی ایواردز ارزښتناکې جایزې ګټلې دي. د هغې د بریلي سندرو په لست کې د غره لوړې او مینه څه تړاو لري مشهورې سندرې شاملې دي. د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د ټرنر شخصي ځواک ځکه د پام وړ دی چې د هغې وخت په نسل کې د وړتیاو سربیره د امریکا موزیک طریقه بدله کړه.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غاک آشنا رادیو د سپین خبرنم په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. ډیر مننه د افسلینم همدارنګه د درنو ملمنونه چې هم د اوس په خبرونه کې موږ سره دي. قدرمن ملمانه نیک ولیشا مومن صاحب د پولیو د لمنځه وړلو د ملي بیړني او عملیاتي مرکز مسول او همدارنګه ډاکټر صاحب باس محمد شیرزاد ځان به یقیني کو چې قدرمن ملمانه مون سره په لاین کې دي. که اجازه می عادل صاحب.
بله ډاکټر صاحب، نیک ولیشا مومن در خط هستین؟
بله
ډاکټر صاحب مومن، صدای ما میشنوین؟
له بعده مرغه د ډاکټر صاحب نیکوالی شاه مومن لاین قطع شوه د کله چې په لاندو کې بیرته موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا کی او باز محمد شیرزاد صاحب ته خره خلاص یو زمون غاوري
سلامونه احترامات نیکی هلی تاسو ته ټول قدرمنو تخنیکی همکارانو ته او ریزونکو ته او زم په چوپړ کې
خور ودان.
خب ډاکټر صاحب شیرزاد به برنامه ما خوش آمدین، تشکر از اینکه در برنامه اشتراک میفرمایین. خب جناب دکتر صاحب، اوچا در افغانستان از خلای مالی سخن گفته و گفته هرگاه در افغانستان کمک های عاجل صحی یا طبی صورت نگیره، امکان داره که میزان مرگ و میر در افغانستان به پیمانه بلند بالا بره. اول اهمیت کمک های بین المللی در ساحه طبی را در افغانستان شما تا کدام اندازه مهم میدانید؟
بیا هم تاسو د پښتنې ډیره زیاته من ډیرې ښې نقطې ته مو اشاره وکړه. دا چې د افغانستان روغتیایي سیستم د ابتدا نه په یو توفیلي شکل باندې ساتل شوی، یعنی په دې معنی چې کومکونو ته محتاج سیستم ساتل شوی، د دې د اساسي ضرورتو په خاطر باندې یو ستاندرد جوړښت چې په دوامدار شکل باندې دا سیستم ته مالی یو پښتبانه ورکی او د نورو احتیاج نخلاصي داسې سیستم نشته تقریبا. یعنی داسې فکر وکړي چې زمنګ د روغتیاي سیستم یو پروژي سیستم دی، د پروژې تعریف دا دی کله چې بودوجي سیستم رواني او کله چې بودوجه ور باندې ختميږي سیستم ټول کولاپس کیږي. نو په تیر د شلو کالو کې هم په څو زلو باندې دا پیشنهاد جمهوری ریاست په مشره تقریبا پارلمان ته په دې ارتباط شوی او چې ځینی اوایدی سرچینې باید د روغتیايي سیستم د پایدار تمویل په خاطر باندې مشخص شي، خو متاسفانه دا کار ونه شو. د مالی وزارت هم ونه منله. نو په دې ارتباط باندې په اوسني حالت کې ستاسو د پوښتنې په اساس د افغانستان سیستم یو کومکونو ته منسوب سیستم دی که چیرې کومکونه ور باندې بندیږي، نو د افغانستان دولت د افغانستان سیستم د دې ظرفیت نه لري چې روغتیایي خدمات حتی تر شپږ میاشتو هم وچلي او سیستم کولاپس کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب شیرزاد. له نیکه مرغه ډاکټر صاحب نیکوالی شاه مومن همدا شیبه موږ سره په لاین کې دی. مومن صاحب ستړي مشي خبرونه ته.
السلام علیکم. زه خپل ور تاسو ته تاسو اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه ونیکم.
کور ودان مخکې د اوچا د مرستو د غوښتنې په اړه چې ویلي افغانستان روغتیایي سیستم د پاره او د روغتیایي خدماتو د رسولو د پاره 1500 میلیونو ډالر ته اړتیا ده. ډاکټر صاحب شیرزاد په خپل تبصره وکړه چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پروژېي شکل باندې ساتل شوی د چار کلم راست قطع شي، نو وزارت هم بیا حیران شي خدمات څنګه ورسي. ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده په دې برخه کې چې د عام روغتیا وزارت یو د کلیدي وزارتونو د جملې نه ده، او طبعا په دې ټول پوهیږي چې خلک یا ولس یا افغانان څومره عام روغتیا برخه کې یا د عامه خدماتو پر رسولو کې د عام روغتیا ته سترګې اوړي او څومره ضرورت دی څومره اړتیا ده. د نظام د بدلېدو سره کدا وګڼو چې ریشې هم دا وزارت همدسه بخور نمیر ساتل شوی دی، د مرستو د کمیدو د نظام د بدلېدو سره د عام روغتیا وزارت خدمات تر کومه کچې یا تر کومه حد دی دا اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ډیره ښه پوښتنه ده. ما خیال دا پوښتنه عام ولس ته ډیره راځي کیږي، که چیرې عام ولس وپوښتل شي چې دوی دا مقایسه کوي چې د پخوا په نسبت د عام روغتیا وزارت خدمات په ترابو کې او په مرکز کې څنګه روان دي، نو سړی ښه قضاوت کولی شي. طبعا د تحول نه وروسته په لومړی سر کې داسې زیره او دار موجود و چې کچېرې د عامې روغتیا وزارت سره خارجي مرستې ونه شي نو خدای مکړه زموږ روغتیایي خدمات کولیپس یا پلج نه شي. خو خوشبختانه موږ وکولای شول چې د لومړی سر نه یوازې په مرکز بلکې په اطرافو کې ټول تقریبا درې زرو نه زیات وړه او لوی کلینیکونه شفاخانې موږ فعال وساتو او خپل خدمات دې تور نه کړو چې کوم ځای کې کارونه ودرېږي، بلکې په لومړی شپږو میاشتو کې موږ د یو عاجل یا ایمرجنسي حالت کې وو، اوس وخت کې موږ د خدماتو په لاسه کولو یا په څنګه کولای شو چې خدمات نور هم ښه کړو او توسیع ورکړو په دې باندې فکر کېږي.
بله ډاکټر صاحب، په دغه خدماتو پر رسولو کې ډېرو بخښ احساس خبره کې درلو دم څومره بهرنۍ مرستې شامل دي، ځکه د وزارت په بهرنۍ مرستو متکی او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد، اما د روغتیایي خدماتو پر رسولو کې د لوی لاس بهرنۍ مرستو درلوده، اوس چې هغه مرستې یو څه قطع شوې، تاسو د خو خدماتو د رسولو خبره کوئ او قضاوت ولسته پرېدی، نو څه فکر کوئ چې دې کې به څومره د نړیوال روغتیایي سازمان یا نور مرستو ونډه؟
نه یوازې د نړیوال روغتیایي سازمان بلکې د نورو صحي سازمانونو په دې کې اړینه مرسته موجوده ده. د دې نه هیڅ انکار نه شي کېدای چې د لومړی سار نه تر اوسه پورې په هماهنګ شکل د عامه روغتیا وزارت تر چاپېر لاندې دوی خدمات مخې ته وړي او یا عام ولسته صحي خدمات وړي. خو یو ځای باید ذکر وکړو چې د عامه روغتیا وزارت تل دا کوشش کړی دی چې رهبری په خپل ځای وساتي، ملکیت باید د وخت حکومت سره وي او ښه نظارت وکړي د خدماتو نه. طبعا که څوک چیرته خدمات کوي نو د هغې نظارت باید بل څوک وکړي، یو امپلیمنټر وي، نظارت یې د بل ځای نه کېږي. که څوک نظارت کوي هغه بیا امپلیمنټر نه شي کېدای. بعضې وخت کې په دې هغه کې وخت نه وخت کله کله ستونزې رامنځته کېږي چې یو څو ځنې صحي سازمانونه غواړي چې په عین وخت کې نظارت هم وکړي او په عین وخت کې امپلیمنټر یا تمویلوونکي هم واوسي. نو خو په هر صورت موږ فی الحال د داسې مشکل سره فی الحال نه یو مواجه شوي چې موږ ووایو چې په دې ځای کې کمای راغلی دی، او خوشبختانه تر اوسه پورې د مرستې په کمېدو سره هم زموږ په اطرافو کې صحي خدمات شروع دي. خو یو ځای باید یادونه وکړم چې موږ د آینده لپاره داسې پلان جوړو، یو ستراتیژیک پلان چې څنګه وکولای شو چې موږ خود اکتفا واوسو.
بله ډاکټر صاحب، دې پوښتنه ته راځم، دې پوښتنه ته اتمن د خبرونه په پای کې تاسو نه د راتلونکو پلان په اړه نظر اخلم. مننه، موږ سره اوسئ.
بله ډاکټر صاحب شیرزاد، شما در انګلستان زندگی میکنین و اونجا هم مصروف فعالیت های طبی هستین. خب سوال اینجا راجع میشه که در افغانستان خدمات صحی تا اندازه زیاده، البته رایگان است. اگر شما طور مقایسوی خدماتی را که حکومت انگلستان در قسمت ادبای انگلیس یا بریتانوی اجرا میکنه با خدماتی که افغانستان به مردم ارائه میکنه، شما این را اگه مقایسه کنین و ببینین که تا کدام اندازه قابل مقایسه است، یعنی حکومت ها چطور میتونه برای اتباع خود دو کشور خدمات لازم طبی را فراهم کنه.
دیر زیاد مننت. اکثر وقت زخپلم دلتا زنی موضوعات رو سر بس کن. زمانگ خلق باید ناشکر نویسی کمنګه چیرته د غربي ممالکو د روغتیایي سیستم سره د افغانستان سیستم مقایسه کو، زموږ د افغانستان خلک ډیر خوشبخته دي. دا صحیح ده چې په غربي نړۍ کې به ټکنالوژي موجوده وي، په غربي نړۍ کې به د معایناتو هغه اکیوریسي یا دقت او خدمات به تر سره وي. تاسو وګورئ په کال کې په زرهاو زرهاو انګلیسان امریکایان د ځي هندوستان ته ځي، پاکستان ته ځي، یا نور ممالکو ته تداوی په خاطر. تاسو پوهیږئ چې ایمرجنسی ناروغ چی هغه به اوه ساعته ویټنګ ټایم کوي، مګر کله چې موږ مسؤلینو په عامه روغتیا او که یو ناروغ ته په 15 دقیقې وروسته هم ډاکټر را ورسېدو نو هم پایواز خفه او هم مقامات به چې دی ورباندې خفه و. ده په افغانستان کې د ایمرجنسی دپاره ویټنګ ټایم حتی لس دقیقې هم نشته. دلته د ایمرجنسی دپاره ویټنګ ټایم چې دی یا د انتظار وخت وساته دی، او د عادي ناروغانو د عملیات دپاره کوم چې مثال که هغه چوری که هغه بواسیری که هغه نور داسې د کثافراتیږي کډیر زیات انتظار وباسي نو 15 ورځې دلته 3 کاله 2 کاله 4 کاله انتظار وباسي د خدماتو د وړاندې کولو په اساس باندې د افغانستان سیستم واقعاً د ډاکټر صاحبانو زحمت قابل د قدر دي. دا چې ځینی خلک تبلیغ پسې کوي د افغانستان د سیستم پسې چې ټول خلک خارج ته د تداوی په خاطر دي. صحیح ده، په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب شیرزاد لکه کسان بځي، لکن دا څو میلیونه چې پاتې کیږي دا د افغانستان ډاکټر صاحبانو تداوی کړي. خو خوشبختانه زموږ سره کومکونه شته، د نړیوالو کومکونه دي، د پاساس باندې زمونږه امکانات بهتره دي او خدمات ارزه کیږي.
بله ډاکټر صاحب شیرزاد، یو پوښتنه لرم. ډیرو بخې به خبرتم ادامه ورکي. د په افغانستان کې د ډاکټرانو د ناروغانو ته د ډاکټرانو پر رسیدنه کې به هیڅ شک نه، د ډاکټرانو په ورتیا کې هم هیڅ شک نشته چې نتیجې نړۍ ته ثابته شوې ده. اما د سیستم د شتون خبره څنګه ده؟ افغانستان د امروختیا په خدمات رسولو کې یا ما خدمات رسولو د لپاره منظم سیستم لري لکه څنګه چې نور هیوادونه کېشته؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې تاسو ته ویلې چې ترغه پورې چې زمنګ سره کومکونه دي، اندغه وسم لکه مخکې چې ډاکټر صاحب نیکولی شام خبره وکړه، خبره پر ځای ده چې خدماتو یو اندازه د امروختیا وزارت دار وسرهشته، د هغه مهنګي وسرهشته چې خدمات رسیږي. لکن د وزارت د نړیوال روغتیا سازمان WHO دا وچا سازمان چې وزغه کوي دو بيخي د امروختیا وزارت اګنور کړي، ټول بودیجه هم دوی ورکوي، پروژه هم دوی ورکوي، د پروژې په ورکولو کې، د بجټ په ورکولو کې بيخي د امروختیا وزارت سره سي درسته ماهنګي نه لري. نو امروختیا وزارت د خپل مسولیت پر اساس باندې خپل پلان جوړ کړي، خپل نظارت وکړي، یاغو براغواړي. خو دا چې یو پایدار روغتیا یو پایدار سیستم موجوده، یو ثابته بودیجه موجوده چې هم واک د امروختیا وزارت سره هغه د خپل ارزیابۍ پر اساس باندې کولای شي چې یو مقایسوي شکل یا یو رقابتي سیستم ایجاد کړي او د خدماتو د ارزونې پر اساس باندې هغه بیا تمویل ورکړي، بودیجه ورکړي. په هغه صورت کې دا کیږي چې وزارت صحت هم سره د بودیجوي واک ورسره موجود نه وي، تر هغه پورې د دې سیستم په منظم سیستم شکل باندې جوړېدل به لږ شانتي وخت ونیسي.
خب سوال دیگر راجع میشه به ډاکټر صاحب مومن. در حال حاضر علاوه بر خدمات دولتی که صحت در افغانستان عرضه میکنه، البته شفاخانه های شخصی و یا معاینه خانه های شخصی هم در افغانستان فعال است. به نظر شما وضعیت فعلی یا مؤثریت خدمات صحی البته خصوصی تا کدام اندازه در افغانستان پیشرفت کرده و این پیشرفت از تا کدام اندازه بهبود میافته تا ای که مریضای افغانستان زیاد محتاج به کشورهای همسایه نشن با مصارف زیاد توام است؟ چطور میتونیم که این خدمات بهتر و بهترتر در افغانستان ارزش شوه و مردم از رفتن به خارج البته رهایی پیدا کنه؟ دکتر صاحب مومن.
مهربانی. د امروختیا وزارت د لومړي سر نه په دې هڅه او ان کې دی چې څنګه وکولای شو چې د دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور ته هم وده او ښه همهنګي ولرو. لکه څنګه تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د اوټ اپ پکیټ کوم مصرف چې دا یا هغه مصرف چې د مریض د جوبنه کیږي هغه تقریبا د 80% نه زیات دی. د دولتي سکتور تر څنګ د خصوصي سکتور ونډه ډیره مهمه ده. اوس موږ په دې فکر کې یو چې څنګه کولای شو چې د خصوصي سکتور تر څنګ دولتي سکتور په معیار باندې کار وکړو، چې څنګه خدمات معیاري کړو او څنګه وکولای شو چې موږ د خریشته د ترونکو مریضانو شمیر او د دوی قناعت دلته په خپلو ډاکترانو باندې پیدا کړو. نو دې ځای کې کار ته اړتیا شته دی. موږ په دې کې یو څه نه څه لاسته راوړنې لرو، خو موږ د دې لپاره منظم پلان لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تر څو پورې چې موږ خود اکتفا نه شو یا موږ سستینبل سروسز ونه لرو په هغه کې به خارجي مرستو موږ افغانستان صحي سیستم دوامدار نه شو ساتلی. ښه مثال یې د تخول نه وروسته حالت دی. کچیر موږ دغه حالت انداز پاتې شي نو دا یو خو د اکتفا سیستم نه وي. خدای نه خواسته سبا ورځ مرستې بندیږي نو موږ به لاس تر زنې ناست یو. اوس موږ کوشش لرای چې څنګه نور هم خصوصي سکتور په دې کې شامل کو پغه کې یو برخه د پی 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 ده چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ دی چې خصوصي سکتور دی عامه مشارکت ترنوال لاندې په صحي خدماتو کې شامل کو. همدارنګه موږ په پلان کې لرو چې یوزر فی مخې ته لاړ شي. اگر چې هغه غریب دی خو صرف کا یو 15 یا 10 روپۍ یو اکسرا یا سیټی سکین یا الټراساون یا ای سی جی باندې یو کم مقدار روپۍ چې د مریض په توان کې وي هغه هغه شي نو د هغه روپۍ کچېرې د صحي خدماتو په مینټیننس یا په بهبود کې ولګول شي نو دا موږ د خود اکتفایي طرف ته بیایو. ځکه افغانستان یو هغه ملک دی چې تل خل د مختلفو مشکلاتو سره مخ دی نو موږ انتشابي بودیجه په هغه مقدار نه لرو لکه پخوا چې موجوده وه او دلته کار ته ضرورت دی چې څنګه خپل خدمات معیاري یا مډرن یا د نورو سیارانو سره سیال کړو. نو په دې کې دې ته ضرورت دی چې موږ په ستراتیژیک پلان باندې لا سره فکر وکړو نه یوازې په دې کې بلکې تخصصي برنامه یې موږ ډېرې زړې شوې دي. تقریبا موږ په تخصص کې ډېر کاله پخوانی سیستم استعمالو چې متاسفانه دغه ډېر د افسوس وړ ده. موږ کوم متخصص چې دی نه پرې شي اسناد یې نه په ګاونډ کې منل کېږي نه په نورو ممالکو کې. نو موږ غواړو چې داسې اپلیشن یا د چا سره داسې اکریډیشن ولرو دلته کوم متخصص کار کوي په هر ځای کې لکه په نورو دنیا کې چې هغه منل کېږي همدا ومنل شي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب مومن. یو بل پوښتنه چې د مرستو په اړه فرضاً نړۍ ډبلیو ایچ او ته یا د روغتیا نړیوال سازمان ته د مرستې برابره کې چې 500 میلیونه ډالر دي دا به څه ډول مصرفیږي؟ د نړۍ د مرستو شرط د طالبانو نه دخالت دی په هر برخه کې. زه نه پوهیږم چې دغه د 500 میلیونو ډالر مرسته به په کومه کټګوري څه رقم اگر چې د مور او مړینې د لحاظ هم چې افغانستان اوس په اوله کټګوري کې دی یونیسف هم د خوارځواکۍ په برخه کې ویل دي د مور او د مړینې د کچې د لوړېدو په برخه کې هم بل راپور خپور شوی دی چې دا کچه هم لوړه ده. یعنی برخې ډېرې دي. تاسو د معیاري خدمتونو او د نړیوال ستاندارد خبره کوي په داسې حال کې چې افغانان په کلو باندو کې ابتدایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فرضاً نړۍ دغه 500 میلیونه ډالر برابر کړي د دې د مصرف په څرنګوالي تاسې څه تبصره لري؟ څه غواړي د بصره کم مصرفي کی؟
خوځنې کچره دوی 500000 میلیونه روپۍ بغیر د مخکې اعلان شوی پروګرام همداسي تطبیقوي نو ما په خیال دومره موثریت به ونه لري. کچره دوی غواړي چې دا مرستې په ځای ولګيږي دا صحیح ده چې دوی په اوله بنا کله د ریکګنیشن بنا نیسي د رسمیت پیژندنې او کله په نورو بنو دوی ټولې مرستې په خپل سر وسپوي. کچره دوی د وخت حکومت سره په هماهنګي ونه لري د هغې لیډرشپ ونه مني د هغې اونرشپ ونه مني او د هغې اوورسایټ یا نظارت ونه مني نو دا مرستې لکه مخکې چې پخوا راغلې وې په غلبېل کې اوبه اچول دي نو ما په خیال دي
درمنو دي درد وانه کی. ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو څه فکر کوئ کچیر ته په کې د طالبان حکومت دخالت ونه لري او د نړیوال روغتیایي خدمات ارزشی افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا موثریت څنګه ګوري؟ آیا هغه ضرورتونو ته به جواب ورکړي کوم چې افغان ولس لري، افغان خلک لري په کلو باندو کې چې هیڅ اصلا خارته دراتګ امکانات نه لري په کلو باندو کې کلینیکونه نه لري تاسو څه وایئ؟
بالکل په ځای پوښتنه تاسو وکړه او خلک باید په دې باندې پوه شي. د اوچا چغې خو تقریبا دا یو معموله خبر ده ځکه چې د دوی زیاتره توجه خپل اداري مصارف ته خپل ټراولونو ته خپل د نور سکیورټي ژوند لپاره ده. د دې ټول هغه څلوېښتونه زیات فیصدي پیسې د دوی په خپل ځان باندې مصرفيږي نو افغانان ته دې کومه برخه رسیږي؟ هغه هم دا اوس که تاسو وګورئ دغه بودیجه چې کوم نړیوال تقریبا د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې بودیجه د روغتیایي خدماتو لپاره په غریب مالک کې اختصاص شوی و دا بودیجه مستقیما ای سی ار سی، دبليو ایچ او، یونیسف ته ورکړي لکن مخکې د دې نه هم دوه خپل بودیجه لري لکن هغه ظرفیتونه چې دوی باید ولري په خپل بودیجه باید مصرف کی. دغه بودیجه مو سره اضافي شو نو هغه لازم اندازه ظرفیت دونه لري چې دغه بودیجه په موثر شکل باندې مصرف شي. چار چا پروپوزل ورکړي هغه منزور کړي بدون دینه چې دغه په خوا په بلک لیست کې او دغه بودیجه دغه کرپشن کې چې انوال و دغه یو ټول یوګانې منزور کړي منګه د شه یوګانې لرو چې تا هیڅ نو خدمات نه لري د ناروغه د پیسې خوړلې د ډاکټر صاحبانو فیسونه خوړلې مګر هغه ته په ټول ایتونه ورته ورکړي دي بدون د وزارت شته امه د مهنګینه کدا بودیجه په دې شکل باندې مصرفيږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نیکولې ویلې دا به د دې لپاره باید مخکنی پلان موجود وسی هغه د پلان هغه کاشت باید موجوده یونټ کاشت باید معلومي چې د دې لپاره څومره بودیجه لازم ده په شریکه په هماهنګۍ سره صحیح د مصرف دی دوی کی لکه په پلان کولو کې باید عام روغتیا وزارت رهبری او تخنیکی پرسونل ټول انوالو کی چې واقعا یو یقیني او درسته بودیجه شي چې هم نړیوالو ته قابل د قبولي هم دونرانو ته او هم د هغې بیا نظارت په منظم شکل وشي. داسې کاوري بودیجه غواړي فکر نه کوم چې یا بودیجه لاسته راوړي او یا د هغې هغه موثریت په شکل په موثر شکل تدبیر شي.
خب ډاکټر صاحب مومن، یک مشکل که در افغانستان دیده شده و جهان هم به او تقریبا اعتراضات شدید از هر گوشه از داخل افغانستان است، مسئله دکتران زن است. در صورتی که وضعیت فعلی پوهنتونا و مؤسسات تحصیلی طبی به این شکل دوام کنه، آینده طب در نزد زنان در افغانستان شما چگونه میبینی و ایرا آیا حکومت طالبان در قسمت خطری که متوجه افغانستان از در آینده از لحاظ ظرفیت ها ایرا درک کرده و در این ارتباط کدام اقدام در نظر است یا این مشکل چه رقم حل خواهد شد؟
او په ادامه بیزه وړه پختنه بلم وکم چې څه فکر کوي مومن صاحب چې دا به صحیح خدمات ته د ښځو لاسرسی لنډ نیکي کم به نیکي؟
بله، یعنی خطر به صحت زنا هم مواجه شد. بله بفرمایید.
بله ښه پختنه ده. په افغانستان کې د نارینه او په نسبت د ښځو علاج تا ارتیا دی نارینه و نزیت دا زکا چی تقریبا لاز چی پیندل شده دا مشومان دی مور پغی کیوی چی دی اغی درملانا یا دی اغی پاملارانا دی مور پواسطه کیگی نو طبعا که مشوم مریشی آغا هم دی زنانا پواسطه یا دکتر تورل کیگی یا خا خبر دادا چی و مور دی زنانا دکتر پواسطه علاج او یا توصیه توشی. نو په دې باندې د عام روغتیا وزارت پروګرام ته یقین دی او لیل الحمد موږ په عام روغتیا وزارت کې په حال کوم داسې مشکل نه لرو. د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق چونکې زموږ یوه اسلامي عنعنوي ټولنه ده درې شیان دوی شرط ښودلی دی چې ښځې باید په حجاب کې راشي، مخکې مرات اوس هم په حجاب کې دي، او دوی باید محرم ولری مخکین درلو د اوسین لرو. نو موږ په عام روغتیا وزارت کې د ښځو په برخه زنانو په برخه کې کوم داسې مشکل په حل نه لرو، او موږ امیدوار یو چې هغه پنتونونه چې په انده کې زنانه ډاکټرې جامعې ته د خدمت لپاره وړاندې کوي د نوې لایحه عمل مطابق زر ان شاء الله امیدوار یو چې فعال او جمعیت خواهی همکران و خادمان
ورانی. بله، یعنی دکتر سه مومن تاس خدا منه چه کچیر تا پانتون خوش نیشی، خصوصا ده پانزه چه دقیقه محصول بیر تا دکترانی دی، څه فکر کوي چې دغه خساره چې رسیږي اصلا په ټوله کې د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو په رسولو کې به د ټولنې نیمه نه زیاته طبقه چې زیانمنیږي په اضرارو خو یې تاسو قانع هستئ، او فکر کوي چې که دا پوهنتون بیرته فعال نه شي دغه ضرر به ټول ولس متقبل کیږي؟
نو دا ملمداره خبره ده، کچیرې دایمي د ښځو پوهنتونونه یا صحي کومې برخې چې دي چې هلته نرسانې ډاکترانې یا نور دی سخی پندونو ندی یا کنتلیمی داری دی اغا بندی سی نو تا بند اغا کس خلق چی اوس موجود دی خدا خو یا زریگی یا دی سخنی نوزی و نور نمی نرزی نو تا بند دلتا خلق من سر دی
من نه
رو دا پی کرنه کام چی دا شای با دواندارا پتشی دا موقتی اغا دای نو دا انشالله امیدوارا وی چی زر دا مسلا حل
دیره من نه یو لند زواب که میره بانی و که دا خزینه داکترانو شتون د عامه روغتیا د وزارت په چوکاټ کې او د صحی خدماتو پر اساسولو کې څومره جدي مطرح کیږي تاسو د ریاست په چوکۍ الته کار کوي اتمن په لوی غونډه کې د عامه روغتیا د وزارت ګډون کوي دا موضوع څومره جدي مطرح ده لکه څنګه چې ولست جدي مطرح ده خوځو د پاره جدي مطرح ده د نن په وزارت کې د طالب چارواکو د پاره جدي مطرح ده لاندې ځواب
bale بله بله بالکل موږ لپاره یو دغه وخت ضرورت دی ځکه چې د مور صحت موږ لپاره هم دومره ضرور دی لکه څنګه چې د پلار او د نورو صحت.
خب ډاکټر صاحب مؤمن شما چون مسئول پولیو سین و قراری که در خبرها شنیدیم سیومین واقعه پولیو در ننگرهار دیده شده، به نظر شما این دیدن این واقع علت ای که دوباره شایع میشه پولیو به نظر شما چی است و مسئولیت شما در برابر این واقعات چی میباشه؟
لکه څنګه تاسو خبر یی که پولیو په نړۍ کې صرف یو څنډه تا یا دوه هیوادو ته رسیدلی ده، چا په ګوند کې پرته دي چې دغه د جملې څخه یو پاکستان افغانستان دی. متاسفانه په افغانستان کې مخکې موږ په هر کمپاین کې تر 4 میلیونو پورې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کلو څخه کم وو، د واکسین په دوران کې بې برخې یا نش پاتې کېدل. او د تحول نه وروسته موږ وکولای شول چې دغه جملو څخه 3.5 میلیونه ماشومان چې د واکسینو لپاره وړ وو هغه موږ په دې پروګرام کې کور یا دوی ته واکسین ورسو. چونکه د یو کال راډیفا په ختیځون کې زموږ انوایرمنټل سیمپل یا محیطي سیمپل په اوبو کې دا وایرس سرایت موجود وو، موږ د دې لپاره چې څومره شتایم کناتو هغه موږ په کار واچول. د افغانستان په تاریخ کې تاسو د دې شاهد یې چې موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه ترسره کړل، نو تقریبا هر میاشت کې یو کمپاین راځي. نو خو بیا هم متاسفانه موږ ونه توانېدو چې د وایرس سرایت مخه ونیسو په دې زون کې، خو خوشبختانه چې نورو ولایاتو ته بغیر د مشرقي زون نه چې کونړ او ننګرهار دي نورو ته سرایت ونه کړو. خو بیا هم چونکه دلته محیطي سیمپل موجود وو، نو کله چې محیطي سیمپل موجود وي هر وخت د خطر مواجه وي چې کومې پیښې منځ ته راشي. که خدای نخواسته موږ محیطي سیمپل همداسې مثبت راځي او موږ هیومن کیسز یا د وایل فلو وایرس کیسونه ونه لرو، نو هلته موږ د سرویلانس سیستم د سوال لاندې راځي. نو چې موږ هلته ښه سرویلانس سیستم نه لرو، په محیط کې وایرس موجود دی او په انسانانو کې نشته، نو دا پیښې مخکې متوقع وې. موږ هر وخت دا ډار درلودو چې پیښې به منځته راځي. نو د هغې د جملې څخه په 2023 کې 3 پیښې لرو، خو خوشبختانه دا پیښې په تدریجي ډول کمېدو دي. په 2020 کال کې 55 پیښې موږ درلودې په افغانستان کې، په 2021 کې موږ 4 پیښې درلودې، په 2022 کې 2 پیښې درلودې، په 2023 کې 3 دي. موږ انشاءالله امیدواره یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د منظمو پروګرامو په واسطه د ښه نظارت په واسطه باید دا وایرس سرایت کنټرول کړو. خو یو شي ته بیا زه یادونه کوم، چونکه زه د دې پروګرام مسؤول یم، چې صرف واکسین د دې شي لپاره کفایت نه کوي. بیا خبره تکراروم، صرف واکسین د پولیو د کنټرول لپاره کفایت نه کوي، ځکه کچېرې موږ روټین خنکو، کچېرې موږ د میل نیوټریشن یا د میل نیورش یا د سوی تغذیې مخه ونه نیسو، موږ د خلکو د حفظ الصحې مخه ونه نیسو، موږ د خلکو د غربت دوی چې ډېر په ټیټه هغه کې ژوند کوي د هغې هغه ونه شو، او دا همداسې همدا بندیزونه په هره بنا چې وي په صحت باندې همداسې پاتې شي. نو زه فکر نه کوم چې موږ
ډاکټر صاحب شیرزاد، د افغانستان په ډیرو ښو شرایطو کې هم یعنی سید سرکونه بخو جنگ به نو امنیت به و مثلا پخوا خلکو بکول شل په اسانه تر شفاخانو پورې راشي. ما افغانستان کې د مرستو د ډیر مرستې سره سره په دې شلو کلونه کې بیا هم خلک د روغتیایي خدماتو په برخه کې وږي او تږي پات شول، ام امنیت د کلو باندو خراب شو، ام سرکونه ام د تګ او راتګ لار دوی سامان لرلې، اقتصاد د کلیوالو ضعیف پات شو، د افراط او تفریط ته اقتصاد ورسید. په هر صورت داسې ولې داسې ونه شول چې یو کلیوال دی تر خاره پیاده مزل ونی کې د خپل صحت لپاره یا د یوې معاینه لپاره هغه اساسي چکه چې د خدمات باید تکنی شوی نه وي د سیاسي نظامونو د بدلیدو را بدلیدو سره ساس په نظر ساس تجربه څخه ولې داسې وشول؟
ډیر زیاته مننه. په افغانستان کې تقریبا د روغتیايي سیستم د ایجاد لپاره مختلف قدمې موجود وي چې هغه صحي پوسټه او ابتدایي روغتیايي مرکز او بستردار مرکز او د ولسوالۍ شفاخانه او بلاخره ولایتي شفاخانه و. په دغه قدمو کې تقریبا بیا غو فاصله په نظر کې نیول شوې ده، اقل د یو مرکز نه تر بل مرکز پورې، او یا د څه ځای کې باید مرکز ایجاد شي چې تر 200 پیاده مزل باندې خلک ورته ورسیږي. ځکه د افغانستان جغرافیه داسې ده چې کلی ولسونه ډېر لري سره پراته دي، او خصوصا په خارو کې. دا یو ولایت. او دویمه خبر دا چې د سیاسي د روغتیايي مراکز او په ایجاد کې سیاسي رشوتونه ډېر زیات مهم و. ځکه هر وکیل د خپل کور ترڅنګ کلینیک جوړ کړي، او منګه په دې ځای باندې باندې که هر څومره چې مو کوم، لکه نه د وزیر زور ور باندې رسیدو، نه د رئیس جمهور زور پر رسیدو، که هر چا دا پارلماني سیستم خپل دولت ضعیف کړي، که ګو وزیر به چیرته پروژه منزور نه کړه، کلینیک به منزور نه کړي، نو دوباره به هغه به یا اشتزات غوښتل کېدو، مشکلات هر چا د خپل چوکۍ ساتلو په خاطر باندې ځینې کارونه کړي. لکه بهترین وخت دا دی چې چیرته منګه د که د افغانستان روغتیايي سیستم جوړېدل واقعا په نظر کې د روغتیايي سیستم په ویش کې دوباره یو تجدید نظر وشي. ځکه د یو ولسوالۍ زه تاسو ته ښکاره مثال وایم، د بامیان ولایت تقریبا 18 روغتیايي مرکز لري او 4,000 نفوس لري، لکن که چېرې د موږ د ګریش ولسوالۍ ته لاړ شو، د هلمند د ګریش ولسوالۍ نفوس 4,000 دي او 2 روغتیايي مرکز لري.
بله، شیرزاد په دې اکلا په خو هم باسونه شي وي چې ولې د غیر متوازن پرمختګ په ځنه ولایتونو کې شوه دی، البته او په ځنه ولایتونو کې یعنی د امراست چې رسیدلي غیر متوازن رسیدلي دي. به یو دلیل د ناامنۍ موضوع و چې ځنه ولایتونو کې ناامنۍ ډیره و او طالبان باندې کېدل چې دوی
طالبان باندې کېدل، لکن په روغتیايي خدماتو کې هیڅ وخت طالبان مخ نه دی نیولی، ځکه چې د دولت په نسبت طالبانو ته ډېر زیاته فائدہ رسېدل. په هغه ساحو کې دوا، امکانات، ډاکټر صاحبان ټول ورسره موجود و. د روغتیايي خدماتو مخه طالبانو نه دی نیولی، یوازې د پولیو پروګرام چې هغه هم د شخص علتونه و، نو اوس به د دې لپاره کافي وخت نه چې هغه علتونه زه مکمل درته تشریح کړم چې په 50% باندې د پولیو پروګرام ونه شو کېدای چې په اطراف ساحو کې تدویر شي.
د امنیتي موضوع یا د طالبانو ممانعت دی ته به نه ځو، ځکه چې اسناد او شواهد شته دی چې څه شوي وي یا څه کېږي، هغه جلا بحث دی. اما دا چې ولې داسې اساسي خدمات ونه رسېدل خلکو ته چې د نظامونو د بدلېدو سره د سې بيخي د خدماتو نزه او چې محو شي د خدماتو خصوصي سکتور او دولتي سکتور. تاسو نه مننه کوم ودان یو څه د لاین مننه
واځي فکر ولري، په دې خاطر چې د ټول خلکو چې بهرنۍ مرستې دي، بهرنۍ مرستې د افغانستان د اړتیاو په نسبت باندې نه دی ورکړل شوی، بارانه امبرشت د خاصو پروګرامونو په خاطر ورکړل شوی. زما کلینیک ته ضرورت دی، په دې کې د کلینیک ایجاد ته، هغه کې د کلینیک د ایجاد په خاطر نه و. وس تاسو فکر وکړئ، د پولیو پروګرام یو پروګرام دی، د دې لپاره د نړیوالو بودیجه 1.2 میلیارد ډالر و، مګر د عامه روغتیا وزارت د ټولو پروګرامونو لپاره، د شفاخانو د ټولو لپاره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر و. تاسو اوس مقایسه وکړئ، د پولیو یو روپۍ ته په بل ځای کې نشو مصرفولی، یا که مثال د مور او ماشوم د پاره چې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شي وو د دې سره کېدل چې ډیر زیات نور خدمات سره.
بله مننه ډاکټر صاحب شیرزاد، وخت کم دی.
بله مننه
تاسو نه ډاکټر صاحب، 15 دقیقې 15 دقیقې نور وخت لرو غواړو د ډاکټر صاحب مومن نم واورو تاسو نه به واورو مهرباني عدل سره.
خب بله ډاکټر صاحب مومن،
چې په دوه ځله دې مشکلات وو.
خب ډاکټر صاحب مومن، شما من حیث یک از پرسنل خدمات صحی در افغانستان، به نظر شما در حالت فعلی حکومت طالبا برای ایجاد یک سیستم درست صحی بر افغانستان مؤثر و کارا و فراهمی بودجه، آیا برنامه یا پلان منظم کوتاه مدت و طولانی مدت داره و از این پروگرام و برنامه یا پلان شما خبر دارین یا خیر؟
بله خطوختنه ده دی ستنه وزارت دی لان محاله او محاله پروگرامونو استراتیجیک پروگرامونو ده پره پورا پروگرام لري. یو هغه پروگرام ده چې د خارجي مرستو یا د تمیلون کو ادارو صحی سازمانونو په واسطه مخکزي یې سره څنګه موږ هماهنګي وکړو، څنګه دوی ته پروگرام ورکو، څنګه دغه د دوی مرستې موږ نظارت وکړو، ځکه دا پیسې د افغانستان یا د افغان ولس په نامه راځي. نو دا مناسبه نه ده که چېرې موږ همداسې لاس ترځنې پاتې شو، ځکه لکه مخکې شیرزاد صاحب یادونه وکړه چې دوی تل اول خپل ضرورتونه په نظر کې نیسي. ټول انټرنیشنل سټاف د شلو زرو د دیرشو زرو نه کم معاش نه لري. الان کې زموږ نیشنل سټاف چې د دوی نه ښه صلاحیت یا د دوی نه ښه قابلیت لري، هغه په 2000 په 3000 د دوی سره کار کوي. نو موږ کولای شو چې د یو انټرنیشنل سټاف په مقابل کې یا د یو امپلای په مقابل کې د موږ د داخلي کادرونو نه د یو په واسطه د موږ د لاسو کسانو ځای نیولی شي، موږ لاسو کسانو ګمارل کېدای شي. دویم هغه حالت کې که چېرې موږ مرستې ونه لرو، موږ بیا څه وکړو؟ هغې دپاره موږ منظم پروګرام لرو. موږ غواړو چې دغه ته داسې یو لاره جوړه کړو چې څنګه موږ د خپلې بودیجې نه یا د خصوصي سکتور د ښکېل کولو نه چې د پی 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 له لارې وي یا د یوزر پی سیستم الول وي، څنګه موږ خپل خدمات جاری وساتو؟ نو دیتا د عام روغتیا متعهد دی په مختلفو سکتورونو کې، نه یوازې په یو بخش کې. موږ اوس وخت کې موږ یادونه کولای شو، موږ د پولیو لابراتوار مخکې نه درلوده، خو اوس موږ تر کار لاندې دی، ځکه موږ کچېرې د لابراتوار حاکمیت ونه لرو موږ پوره مطمئن نه یو سل فیصده چې آیا دا کوم کیسونه چې اوس مثبت راغلي دي، آیا دا د افغانستان خپل کیسونه دي که دا پردي کیسونه دي موږ شاته مثبت لیکل شوي.
مومن صاحب ډېر وبخښه چې خبره ساسه قطع کوم، د وروستۍ پوښتنې په توګه وخت ډېر کم دی. اوس چې د پولیو د واکسین دپاره او د صحي خدماتو د رسولو دپاره تر پخوا زمینه ډېره مساعده ده، مقصد دا چې په کلو بانډو کې امنیت دی، خلک تګ راتګ کوي، ضرورت نشته چې شفاخانې ته یا ډاکټر ته تر خاره پورې راشي، د خپل کورونو نه بې ځای شوي اوسي، خپل کلو کې میشتي خلک. څه فکر کوئ چې داسې څه پلان شته دی چې د کلي خلک خار ته رانشي، ورته روغتیایي مرکزونه جوړ شي او همدارنګه د پولیو تطبیق دومره عام شي چې د پولیو ویروس ختم شید افغانستان؟ دا سیو څه په نظر کشته؟
بله لاند جواب ځکه وخت نشدی.
بله لاند جواب زما دا دی چې په افغانستان کې تقریبا د څلور سو نه زیات مګول سلای لرو، تر اوسه موږ صرف نوی ډی ایچ لرو یا ډیسټریکټ لیول هاسپټل لرو. موږ په پلان کې لرو چې پرتلون کې په هر ولسوالۍ کې یو ډیسټریکټ جنرال هاسپټل چې وروکې ډیسټریکټ هاسپټل وي، دا یا شپخانه وي د ولسوالۍ د سطحې، دا جوړ کړو چې تر څو زموږ روټین ښه شي. روټین تر څنګ موږ کولای شو چې پولیو ایرادیکیټ کو، کچېرې موږ ټول پوکاس په پولیو وي او نور موږ صحي خدمات بنیادی صحي خدمات د نظر تیرو، نو هیڅ کله امکان نه لري چې پولیو وایرس د منطقې نه مخوا یا لمنځه یوسو.
بله او لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه مومن صاحب، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره تاسو ویل چې یوازې واکسین کفایت نه کوي، نور محیطي افضل صحت او افغانستان خلک په دې برخه کې پوره پوهاوی ته ضرورت لري، په دې برخه کې به د عام روغتیا وزارت اقدامات سي؟
په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت یو خو موږ کوم په کلو بندو کې مشران دي متنفذین دي علما کرام دي دا مو خپل کړی دي او د دې نه په ګټه سیسټم مو مفتیان لرو کچو کوم پښتانه لري یا داسې بعضو وخت کې پښتانه پیدا کیږي دا د مذهب خلاف یا من دي موږ مفتی وردی ته کینات ورکوي او د دې تر څنګ موږ د سوشل میډیا نه د پرنٹ میډیا نه د ټلویزیون لاره د رادیوګانو لاره بلکې یو رادیوي ډرامه اوس چې د مختلفو رادیوګانو نه خبريږي هغه د موږ د صرف د دې خاطر چې موږ څنګه وکولای شو چې موږ معافیت ورکو زموږ مړینا د پروسه کال د شیرینا دی د میزل نه ډیره زیاته وه تقریبا د 500 نه زیات ماشومان زو مختلف شول نو موږ غواړو چې د پولیسو تر څنګ هغه تم توجه وشي همدارنګه د فرضوکۍ د لارې نه چې معافیت کمزوری وي هر میکروب کولای شي چې ماشوم طلب کړي نو هغه ته زموږ پوره پام لرونه ده د پولیو موږ د پاره چې څومره مهمه ده همداسې ټول ناروغۍ او هغه کمیونیکیبل دي کنن کمیونیکیبل ناروغۍ دي خپرېدونکي دي یا نه خپرېدونکي ناروغۍ دي هغه ټولې موږ د تپاره یو کې سم دی
ډیره مننه یعنی هغه عوامل چې د پولیو سبب ګرځي هغه ته هم د عامه روغتیا وزارت جدي پاملرنه کوي ډیره مننه د دواړو قدرمنو میلمنو د ډاکټر صاحب نیکول شاه مومن چې د پولیو د لمنځوړلو د ملي بیړني او عملیاتي مرکز مسول دی او همدارنګه باس محمد شیرزاد صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې موږ سره برخه واخسته
از اشتراک شما در برنامه تشکر از شما شنوندگان عزیز حال به اخبار این ساعت گوش فرا میدیم
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که به حدود $500 میلیون بودجه برای ارائه خدمات صحی در جریان سال روان میلادی در افغانستان نیاز است دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد امروز پنجشنبه 25 می با نشر توییتر گفته است که شوک های متعدد سبب نیازهای صحی افغانستان شده است این اداره ملل متحد تاکید کرده که عدم سرمایه گذاری در خدمات صحی نجات دهنده منجر به افزایش مرگ و میر آسیب پذیرترین افراد این کشور خواهد شد بر اساس تخمین این اداره ملل متحد آمار افراد نیازمند به خدمات صحی در افغانستان به 17.6 میلیون نفر می رسد وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که 66 زندانی افغان به شمول کودکان روز چهارشنبه 24 می از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه گفته است که این زندانیان آزاد شده از طریق چمن اسپین بولدک به هزینه حکومت طالبان به افغانستان برگردانده شدند. او گفته است که با تلاش حکومت طالبان تا کنون 2342 زندانی افغان از زندانهای مختلف پاکستان آزاد و به کشورشان بازگشتند. وزارت خارجه طالبان در مورد دلیل بازداشت و زندانی شدن این مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان چیزی نگفته است، اما رسانه‌های پاکستانی در دسامبر سال گذشته میلادی گفته بودند که پلیس ایالت سند این کشور صدها مهاجر افغان را به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت پاکستان بازداشت و زندانی کرده است. قصر سفید میگوید که روند انتقال متحدین افغان به ایالات متحده جریان داشته و تلاش‌ها در این راستا ادامه خواهد یافت. جان کربی همان کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده روز چهارشنبه 24 می گفت که به کار خود ادامه می‌دهند تا متحدان افغان خود را از افغانستان خارج کرده و وارد ایالات متحده کنند. او افزود که این یک مسئولیت و تعهد است که ایالات متحده جدی می‌گیرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جان کربی گفت که روند انتقال متوقف نشده و قرار نیست که متوقف شود وی افزود ما تا کنون از بیش از 100,000 افغان در ایالات متحده استقبال کرده ایم همان کننده ی رابط استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا گفت ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا به افغانهای شجاع و خانواده هایشان کمک کنیم که از افغانستان خارج شوند و اگر می خواهند به ایالات متحده بیایند بتوانند این کار را انجام دهند البته به گونه قانونی و پس از طی مراحل اکثریت افغانهایی که در ماه آگوست سال 2021 در جریان مأموریت تخلیه از افغانستان به امریکا انتقال داده شده اند بر اساس ویزه موقت بشردوستانه اقامت 2 ساله و اجازه کار دریافت کرده اند
ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید رئیس گروه نظامی روسی واگنر روز پنجشنبه ادعا کرد که نیروهایش روند تخلیه از شهر بخمود در شرق اوکراین را آغاز کرده و کنترل آن مناطق را به دست نیروهای نظامی روسی می‌سپارند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
ایفگنی پریگوژین که ارتباط دراز مدت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد در یک نوار ویدیویی نشر شده در صفحه تلگرام گفته است که انتقال کنترل منطقه بخمود که روزها پیش آن را تصرف کردند تا اول ماه جون تکمیل خواهد شد. وزارت دفاع روسیه به گونه فوری تا اکنون ابراز نظر نکرده است. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این هم ممکن نبود تا به گونه مستقل تایید شود. کایا خروج نیروهای واگنر از شهر بمباران شده بخمود پس از 9 ماه آغاز شده است یا خیر. اما هنا ملیار، معاون وزارت دفاع اوکراین امروز پنجشنبه گفت که واحد شبه نظامی واگنر با سربازان عادی در قریه ها جا عوض کرده، اما جنگجویان واگنر در مرکز شهر هنوز حضور دارند. با گفته ملیار نیروهای نظامی اوکراین در حومه جنوب غربی بخمود مستقرند.
ران دسانتس والی فلوریدا وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 شد. بنابر گزارش اسوشیتد پرس این جمهوری‌خواه 44 ساله از این تصمیم خود در کمیسیون انتخابات فدرال پیش از گفتگوی آنلاین با ایلان ماسک مدیر اجرایی توییتر رونمایی کرد. این نشان دهنده فصل جدید در ارتقای استثنایی دسانتس از یک نماینده ناشناس در کنگرس به 2 دوره از سمت والی ایالت فلوریدا و به یک چهره اصلی و شناخته شده در مبارزات تلخ ایالات متحده بر سر نژاد، جنسیت، سقط جنین و سایر مسائل تفرقه انگیز است. دسانتس حتی با اینکه با سوالات در مورد آمادگیش برای صحنه ملی روبروست، هنوز قوی ترین رقیب جمهوری خواه ترامپ شمرده می شود. و پس از 5 هفته جنگ و درگیری در خرطوم و بالا گرفتن خشونت ها در سایر مناطق سودان، از جمله منطقه غربی دارفور، توافق آتش بس بسیار شکنن شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی از پایتخت سودان اعلام کرد که ساکنان خرطوم میگویند درگیری هایی که بین گروه های نظامی رقیب از روز چهارشنبه آغاز شده امکان ارسال کمک ها را تهدید می کند. شاهدان محلی به رویترز گفتند که در غرب خرطوم و در نزدیکی یک کمپ اردو در جنوب خرطوم به علت گلوله باران ستون های از دود سیاه دیده می شد که به هوا بر می خیزد. از جانب دیگر سازمان ملل متحد تلاش دارد تا هزاران پناهجوی سودانی را که در چاد مسکن گزین شدند قبل از آغاز موسم فصلی بارندگی ها به یک محل مسئول منتقل کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ترانو آویدون کو ستاسو رو در اصل ندی رضیت مننه چی تردیشی بیم در امریکا غک آشنا رادیو در راک و راست یه سپین خبری خبرونه و آویده هم دارنگا نوری خبرونیم که آویده لیده در غینه هم منه نتاس نکو نو در سپین خبری راک و راست خبرونه پا هم دیزی پای ترسیگی کورم ودان چه خبرونه آورید عدل سب آوریدون کنه بخدای پامانی وقلو او دابویو چه پلندشی بو که در روایت امروز خبرونه پیلید.